السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلاست ویم پایل د خبرونو په لنډیز کو د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. وزارت په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولی. په اعلامیه کې د غنمو، درملو، واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند بهرنیو چارو د وزارت او هندي حکومت د بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلی. هند د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره د ژمنیو جامو ترڅنګ شاوخوا 20,000 میټریک ټنه غنم، 14,000 ټنه درمل او د کورونا ضد 15,000 دوزه واکسینونه مرسته کړي دي. په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ دوام لري. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی له مشرانو سره د دوی خبرو دریم پړاو روان دی. واخو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د قبایلي مشرانو یو پلاوی کابل ته ورغلی خو نوموړي د سولې د دغو خبرو په اړه نور معلومات ورنه کړل. زینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لغړو سره لیدلی او دواړه لوري اور بند تاسوبلی. د اوکراین ولسمشر وایي د دې سربېره چې روسانو ته د افغانستان د یوې لسیزې تر جګړې په اوکراین کې د روانې جګړې په ترڅ کې ډېر تلفات اوښتي دي، بیا هم روسیه هڅه کوي چې نورې سیمې لاندې کړي. د ولودمیر زیلینسکي په وینا اوس د اوکراین 40% خاوره روسیه نیولې ده. زیلینسکي چې د نن د ویډیو کانفرنس له لارې د لوکزامبورګ پارلمان ته خبرې کولې دا هم ویل چې د اوکراین له اټکل سره سم تر اوسه له اوکراین سره په جګړه کې تر 10,000 ډېر روسي عسکر وژل شوي دي. څه باندې درې میاشتې کېږي چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. د اروپا جنوبي امریکا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې ارجنټاین 3-0 په وړاندې ایټالیا ماته کړه. د دغو دوو خارو د فوټبال د اتلولیو لوبډلو ترمنځ لومړی ځل په 1953 کال کې فرانسه کې وشوه چې کوربه هیواد یوروګوای ته ماتې ورکړی. بل ځل په 1993 کال کې په ارجنټاین کې کوربه هیواد ډنمارک ته شکست ورکړ. تر دې راوروسته سږ کال یو ځل بیا د جنوبي امریکا او اروپا د فوټبال فدراسیونونو وپتېله چې دا قهرماني ترسره شي. خو دا ځل یې دریم هیواد د لوبې لپاره انتخاب کړ او تیره شپه د سیالۍ د لندن په ویمبلي کې وشوه. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 40.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید کولای شئ. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت دغه پلاوی سفر تاییدوي.
کابل ته به د هندستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته.
د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پی او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ په کابل کې روانې دي. له شنون کې سمی یوسفزي سره په دې ارتباط غږېدلی وو.
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کړی. او
طالبانو حکومت سکال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,000 افغانۍ لګښت ټاکلی. خلک شکایت لري.
پخوا په $2,000 باندې داخله کېدل د حج، اوس 3,200 روپۍ دي. نو عام خلک نشي کولای چې د حج پرې ادا کړي په خاطر د قیمت لوړوالی او ډالر ګوره چې جګ شوی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راديو تغواگي از ترابشو اول مطلب ته د هند بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې یو پلاوی کابل ته لیږل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دغه پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره د هند بشري مرستو پر دوام خبرې کوي او له هغو پروژو به هم لیدنه وکړي چې د دغه هیواد په مرسته بشپړ شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لومړی ځل دی چې د هندوستان یو پلاوی کابل ته سفر کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د یو هندي پلاوي سفر. د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسېدلی او پر بېلابېلو مسایلو به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ موږ تاییدوو چې هغه کابل ته وهیئت د هندوستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته. دا اوس ممکن نه دی بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب سره لیدنه لري. وروسته به انشاءالله جزئیات خپاره سي او دراتګي مقتیده وو.
ښاغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت په اړه څه ونه ویل خو د هند بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت د یو لوړ پوړي سکرتر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسېدلی. په اعلامیه کې راغلی دی چې د دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند لخوا د بشري مرستو چټکتیا، د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالي ملاتړ یې هند کوي او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی به له طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنې هم ولري. د اعلامیې په حواله دغه شان د هندي پلاوی د دې سفر په لټ کې د مرستندویو ادارو له استازو سره هم وویني چې د بشري مرستو د ویش مسؤلیت لري. هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشري مرستو بېلابېلې کڅوړې دغه هیواد ته استولي چې غنم او درمل پکې شامل دي. کابل ته په داسې حال کې دغه هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانیستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان باید په کابل کې د هندوستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپلې قونسلي چارې بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که فیسبوک کاروي کولای شي د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې ته ورشي. د ازادي راډیو د خبري مجلال ته هم په ژوندۍ توګه یا لایف باندې دا کولای شي چې د ازادي راډیو د فیسبوک نه د ازادي راډیو د خبري مجله هم درنګ د ازادي راډیو ټولي خبري مجلې مخامنه واوري. وربشو کابل ته هلته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د قبایلی جرګې ترمنځ د سولې خبري نن د دویمې ورځې په مخ روان دي. د قبایلی جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا د پخوانی والی شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړي چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبان حکومت هم دغه خبرې تایید کړي خو جزئیات نه دی ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه وایي خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غځېدو خبرې وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسېدو خبر تاییدوي خو په دې اړه نور څه نه وایي.
سیمه کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیم اغیز لري او دغه ستونزې حل نه سي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پورې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیما یو بل په ځوان باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې بمبارو شوی و، دغو باندې اثر غورځي.
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی مشری د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلي پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غځېدو هیله ښودل شوې خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده.
په همدې ارتباط د ژورنالیست او د سیمې د مسایلو له شنونکي سمی یوسفزی سره احمد شیبر خبرې کړې دي چې اوریدو ته مرابوله.
هغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکند سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدی د مولانا صوفی محمد صاحب طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2009 کلونو کې قرارداد شوی و چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په باندې حکومت یې څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکند ریګولیشن ویلي هغه دی عملی شي او په قبایلي سیمو کې لکه مومندو باجوړو ورکزو وزیرستان دواړه وزیرستانانو کې دي هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ییز نظام وي چې هغه شرعي بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل اغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او برتراسي په هم باندې ژوند وکیا مونږ وو چې کولای شو چې تاسو ته په سیمهیز ډول باندې په سیاست کې برخه درکو تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیانو د پریکړو او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه ده نو مونږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو لپاره کڅه په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخه اسلامي نه وینو د پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام وي او د پاکستان د حکومت لخوا قابل احترام وي غوي وکیل
یوسف صاحب تاسو مخکې د تام اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی. البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاو چې حدود باید پکې جاری شي په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي
همدغه د اختلاف نقطې دي. یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږ اسلامي حکومت لرو یا شرعي حدود نافذو خو هغه وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام لکه څنګه چې په افغانستان کې په تیر حکومت کې اسلامي نظام وو داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لري چې هغه د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي. پاکستان کې هم ورته ډول ده خو دا چې نعملي کېږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده. په ډیرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کېږي. دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته ده، دلته د نظام کمزوریانې دي، د حکومت کمزوریانې دي، نه په نظام کې نیمګړتیا. خو زما په خیال چې ګورم دا یو ډېره مشکله مرحله ده. پاکستان تر شدید فشار لاندې ده. دوی تاسو کتلو چې افغانستان کرخو ته واوښتلو کو په تاریخ طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډېر خطرناک عمل و او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي که دغه ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بالعکس پاکستان خلاف عملیات کوي. بل تر د پاکستان اوس په دې پوهیږي چې پخوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره په دې تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلي سیمو ته به فوج لیږل او هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړي وو. د دې مصارف په امریکایانو ورکول او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بی فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل. نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده او نه هم هغه وایي ځواک چې افریقایانو دغه سیمه کې کاروي.
د سیمې د مسایلو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزی سره مو د احمد شیبر مرکه واورېده. په دې باندې غږېده چې د پاکستان د طالبانو د تحریک ټي ټي پي او د قبایلي جرګې ترمنځ په کوم مسایلو باندې خبرې کیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
Thank you. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي دغه مراسم ترسره کړي وایي دا لګښت نشي پرې کولی. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
سګنای حج د خلکو اقتصادي ستونزې او د لګښتونو لوړوالی. یو شمېر هغه افغانان چې سږ کال د حج مراسم ترسره کوي د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت لخوا ټاکل شوی لګښت د خپل وس خبره نه ګڼي. د غزنی ولایت اوسیدونکي حاجي محمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قیامت دوبله سوی دی، یو په دوه سوی پخوا په $2,000 باندې داخله کېدله د حج، اوس 400,000 روپۍ دی. صحیح ده، نو عام خلک نشي کولای چې د حج فریضه ادا کړي په خاطر د قیمت د لوړوالي. او ډالر ګوره چې جګ سوی، پخوا ډالر مرزان و، اوس ډالر هم یو په دوه تقریبا یو په درې باندې قیمت پورته تللی دی. نو خلک کنیت یې درلود یا اراده و پیسې ورته ځانګړي کړي وي، نشي کولای چې حج ته ولاړ شي.
د کندوز ولایت اوسیدونکی شمس الحق ورته خبره کوي.
برای ما گفته شد که
موږ مراجعه وکړه د کندوز د حج او اوقاف ریاست ته. راته وویل شول چې مخکې $2,400 لګښت و او اوس $2,600 لګښت. دا ستونزمنه ده ما لپاره او نورو هغو دوستانو لپاره چې دلته راغلي دي.
خود طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په سنی مذهب حاجانو به 1,100,000 او په شیعه حاجانو به 3,600,000 افغانۍ لګښت راځي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې د تیرو کلونو په پرتله په حاجانو د لګښت د لوړېدو د لاملونو په اړه وویل.
ټول روپۍ د اجي د خدماتو لپاره مصرفيږي. سږ کال هغه ټیکسونو ته چې د سعودي له لوري وضع سوي دي د حج بیې ډېرې لوړې تللي دي، او همداشان په څنګ کې په نړیوال بازار کې د الوتکو د تیلو ګرانښت ده چې سږ کال د الوتکو ټیکټ هم ډېر لوړ تللی ده.
ښاغلی حسیني وایي د سنی او شیعه حاجیانو په لګښتونو کې توپیر ځکه دی چې د شیعه حاجیانو مراسم د جعفری فقه له مخې ادا کیږي او لازم خدمتونه وړاندې کول ورته لږ ډېر لګښت غواړي. حج د اسلام پنځم رکن دی. دا مراسم په هر هغه مسلمان فرض ګڼل شوی چې مالی او بدني توانایي ولري. نن سبا افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ او بېوزلي پکې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. د دیني علومو پوه محمد موافق ازادي راډیو سره په خبرو کې
اسلام په تاریخ کې د عارفانه فکر پلوریان په دې نظر و هغه پیسې چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره لګیږي که د بېوزلو یتیمانو او کونډو سره مرسته وشي ثواب به یې ډېر وي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې سږ کال به له افغانستان سعودي عربستان ته 15,520 کسان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې هر کال 10,000 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
بله، همداشتی به د ازادي راډیو همدغه ماښامنۍ خبری مجله د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې لایو ده او د فیسبوک کتونکي همدا اوس راسره دي او دغه خبری مجله ګوري. که تاسو مو انټرنیټ لرئ او فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې د راډیو تر څنګ د ازادي راډیو خبری مجله په فیسبوک باندې هم وګورئ. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي په دغه ولایت کې د حج او اوقاف ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقاف وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر دیني عالمان وایي په اسلامي شریعت کې تر څو چې ولس خپل ځایم نه وي لیدلی او بیعت یې نه وي ورسره کړی د جمعې د ورځې له لمانځه مخکې په عربي خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
سرالدیش د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي د جمعې لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل سوی. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست ټولو ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقاف ریاست پریکړه کړې ده. ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیرالمؤمنین حفظه الله شیخ بطله خان صاحب نوم اخلي. د اشتراط له نگاه دا یو مستحب کار دا باید وشي.
خود حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کال وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې له لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوي چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو راڅرګند شوی او نه چا غاک اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه وی لیدلای او ان مخامخ ورسره بیعت نه وی کړای د جمعې په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
شرعی بڑا نہ لگ رہا تھا اور شرعی کو کہہ رہے تھے اسلام مستقیم
وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو جنوبي ولایتونو ته سفرونه کړي او له عامو خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلي دي، خو دا تر اوسه نه د عامو خلکو او نه هم د سیمه ییزو چارواکو له لوري تایید شوي دي. په اسلامي شریعت کې د جمعې لمانځه مخکې په عربي خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د هغه د څلور یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري، خو په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
له بندیزونو سره سره یو شمیر میرمنې لوی خارونو کې موټر چلوي. د طالبانو له بیا واکمنې دو سره د میرمنو لپاره د موټر چلولو زده کړې کورسونه بند شول، خو بیا هم په یو شمیر لوی خارونو کې میرمنې او نجونې موټر چلوي او وایي چې دغه کار ته به له ډیرو ستونزو سره سره دوام ورکوي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د هرات په ولایت کې سیمه ایزه خبریاله شیما وفا وایي چې له لسو کلونو ډېر موده کېږي چې موټر چلوي، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډېره ویره موټر چلوي. شیما له هغې ورځې څخه ډارېږي چې طالبان د ښار په منځ کې موټر ودروي او له توند چلند سره مخ شي. نوموړی چې د ځان او نورو میرمنو نامعلومه برخلیک ته اندېښمنه ده وایي تر طالبانو نظر د ښځو پر وړاندې بدل نه شي داسې وخت به راشي چې یوه میرمن به هم موټر ونه چلوي.
خب ما هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در ما بوده.
هر وقت دا ویره رسره وی چې که خدای مکړه طالبان یا د ترافیکو د ریاست مسؤلین د میرمنو په موټر چلولو باندې بندیز ولګوي څه به کیږي؟ د میرمنې مخکې پرتې ستونزې به څه ډول حل کیږي؟ په کور، کاري ساحه او ټولنه کې به له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل، مزار شریف، هرات او داسې نورو کې چې د طالبانو د واکمنۍ ډېر اثر لیدل کېږي، لږ شمېر ښځې د تجربه کوي چې د طالبانو تر بیرغ لاندې موټر وچلوي. یو میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د طالبانو له واکمنۍ مخکې موټر چلوه. وایي د جمهوریت په وروستیو کې په خپلو سپمول شویو پیسو موټر واخیسته، د موټر زده کړې کورس ته لاړه، جواز یې ترلاسه کړ، خو کله چې طالبان واکمن شول دای له موټر چلولو څخه منع کړه.
جمهوریت وخت کې ډېر کورسونه مې تعقیب کړل، د پرې چې ما خپل لیسانس واخیستې او ما کولای شوای په ځدانه ډول په ښار کې د موټر څخه استفاده وکم او خپل ډرایو وکم، لیکن متاسفانه اوس نسم کولای چې موټر وچلوم. که څه هم تر اوسه پورې د میرمن موټر چلول په رسمي ډول نه دی منع شوی، یعنی داسې کوم فرمان نه دی راغلی چې میرمن نس کولای موټر وچلوي، خو بیا هم موږ منع کیږو او د بلې خوا د دې ویره هم شته چې طالبان د حکومت تهدید نسی.
لوی خو که د موټر چلوونکو میرمنو شمیر ډیر کم دی، بل خو د موټر چلولو د زده کړې ډیر کورسونه هم د وروستیو تحولاتو او بندیزونو له امله تړل شوی دي. یوې میرمنې چې په هرات ولایت کې 15 کاله ښځو ته د موټر چلول ورزده کول وایي اوس نه یوازې دا چې خپل کورس نشي خلاصولی، خپله هم موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي. د کلونه کلونه د موټر چلول کولو په برخه کې لمیر منو سره خواري ګللې او چلولې ورسته کړې دي، خو نن سبا خپلې هلې ځلې له خاورو سره خاورې ګڼي. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د ښځو د موټر چلولو حق دې په رسمیت وپېژني.
طالب آمدن ما بخش خاران کاملا ما رنگ پاشید.
له هغې ورځې چې طالبان راویلی دي په لوحو کې مو د خویندو په برخه رنګ وهلی، د هغه پر ځای مو ورونه لیکلي دي تر څو د طالبانو لخوا له کومې ستونزې سره مخ نسو. مخکې ډېره خوشحاله وم، کار ته تلم، خو اوس په کور ناسته یم، ډېره راته سخته ده.
د طالبانو له واکمنۍ له نهو میاشتو زیاته موده کېږي، خو لا هم لوم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په اکثره دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي. ښځې اندېښمنې دي چې هسې نه افغانستان بیا ورو ورو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ حالت ته ونه رسېږي. موټر چلوونکې ښځې وایي طالبان چې نجونو ته د زده کړې او میرمنو ته د کار حق نه ورکوي، نو د موټر چلولو چارې دوی ته له واقعیت څخه یو لرې خیال ښکاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ د خبری مجله هم دا شیبه د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک هم لایو وګورئ. اوس په ورشو بریتانیا ته په لندن کې د بریتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې څلور ورځنی جشن پیل شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په لندن کې د ملکې د ماڼۍ بکینګهم مخې ته د شاهي ګارد غړي په سره رنګ یونیفارم کې پر اسونو سپاره دي او د ماڼۍ مخې ته تیرې شي. د دې مراسمو لیدو ته په زرګونو کسان راغونډ شوي دي. د مراسمو په ترڅ کې چې کله د بکینګهم په ماڼۍ کې ملکه دوهم الیزابت راښکاره شوه، خلکو د خوشي نارې پیل کړې. لدې سره څنګ ته د بریتانیا د شاهي کورنۍ نور غړي په بالکون کې قطار ودرېدل. لمسیانې تر نورو دې ته نږدې ولاړ وو. دوهم الیزابت په 1925 میلادي کال کې د بریتانیا ملکه شوه. شپږ نوي کلنه الیزابت د بریتانیا په شاهي کورنۍ کې هغه واکمنه ده چې تر بل هر یوه ډېره زمانه په واک کې پاتې شوې ده. د دې د واکمنۍ د اویایمې کلیز مراسم به د جمعې، شنبې او یکشنبې په ورځو هم روان وي.
اوس هم ستاسو پیغامونه خبرو.
رحمت الله کټوازه دې کټوازه په تما سوایم د طالبانو ورونو ته دا تما غب خبرې پرې نه مې وسو خلک ما ته ورو یو ورو جان چې تاسو کله ورو ورو جان دې خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خو خلو باندې یا خلی باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دې ورو ورو جان خو رادیو غانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفونام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلق زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښای سوچ والای دا ملت ډیر وزوري طالبان ونه کړی سکیا افغانستان غواړي د افغانستان ملت غواړي ډیر نرمي دراولې پټولو کارو کې پټولو غوښتي شر د سایو لاسه دا شرم نه د فشار کې د غاینس ایران ته دی ولارسي دوبوي ته دی ورسي وریم شر دا والسلام پېټر څنګه
خبرې کوم یو مالولی ما او د ازادۍ راډیو ته پیغام پریدم او زه د امارت اسلامي څخه دا غواړم چې زمونږ د شهدا او مېبینو ماشونه حواله شي. زمونږ د ډیر وخت په نه نړیوال زمونږ په حق لکه مغام کوي او نو نظر کوي نه داخلي معاشات موږ شهدا او مالینو سره کوم مخاصه توجه لري. زمونږ د نړیوال او د طالبانو د امارت اسلامي د او مشرانو څخه ته هیله کوم چې زمونږ ماش حواله شي. مونږ په بعد غربت، فقر او وچکالی او هر څه څخه ځپل شوی یو. نو هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي او نړیواله ته ورسیږي. په داخل کې زمونږ دا غږ واورل شي. السلام علیکم.
دا ولې دا د شګرامې د ورور د سال دی د خولاج دا ګونی وړ په څلور زره کالداري د غړو سل په اته زره کالداري دی. دا ول نار ځان کې دا و د حکومت مرسته ګټه وکړي د امارات جوړ شو. نو دا ول دا چې دا شی به یې ځان نشي دلمند ویلایت څه د ګریسم ځان څه ولې دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00 دووشت یولس سلروشت دو سو یو.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري مجله مو په راډیو باندې واوریدل. همدارنګه مو په فیسبوک باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې وکتل. تر لاندې د مې وروسته به ستار فروخ دری خبري مجله وړاندې کړي چې په فیسبوک هم خبريږي.